السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبریږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه پیل سوې ده د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس دیارلسمه د دسمبر میاشتې څلرمه په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي هاخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم ویلي چې له څیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي دغه سازمان اندېښنه ښولی چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم تلین دی ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو هغه چې په کاکا مراد مشهور وو د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریبه مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي هغه همداراز په دغه دښته کې 1000 ونې هم کښېنولې د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤولانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول لوبډل مشر اکرام علي خیل 28 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي حماس چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل کړل له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې سول خو نور لا هم یرغمل پاتې دي له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل سوې د 130 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل سوي او 15 نور تري تم دي د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه ښار د دنی پر سیند له کیڼ اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی د دنی پر سیند کیڼ اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل سوی د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بي پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي د امریکا د متحده ایالتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بي پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکورې کړي دي د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده د امریکا مرکزی قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي دغه حملې نړیوالې سوداګرۍ او سمندري امن ته مستقیم خطر جوتوي په ویلامیه کې ویل سوي چې درې تجارتي کښتۍ او عمله یې د 400 هیوادونو مربوط دي د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنګټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړی و د عراق په کرکوک کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل شوې چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ایتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټه الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا درېمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللی دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی وو. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخواني چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماتیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست مو انتظار درم چې اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینی وخت بریدونه کوي. د دې جبهه د بهرنۍ اړیکو مسول مایسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي دوی به د یو متحد او قوي اپوزیشن د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تیرونه په یو غونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف تر سره کیږي. د طالبانو پر ضد چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې د دې خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډوز واکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډ ترړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښونه درځي، دا به تاسو ته په توان تمامېږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیاس نور به هم خپل رنگ بد کړي، نور به هم خپل شوم اراده او ملت تفکارا کړي او نور به هم ملت تاسو ته متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درېمې غونډې ګډونواله فوزیه کوفي د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وايي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیوال ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زموږ کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې ته ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بیخی خد ہوتا ته هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېر خریداري تم خپل خدونه لري. او خدي هم دي چې لدغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کومې دوی ته پیسې ورکول کیږي، هغه فقطان دی دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلایي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغې وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې بې هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې بې په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې